افغانستان کریم خام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبورچ په افغانستان کې ناتو ملکی استازي وايي طالبان د جګړې لارې نشي بریالي کېدای او ناتو هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان ملي امنیت شورا بیا وايي وسلوال طالبان یې سکال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. دغه راز به دا هم واورئ چې د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مژده عاملان څوک وو. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې د سیاسي کتونکو او لیکوال وحید مژده کورنۍ وایي حکومت د هغه قاتلان ونیسي. او د اټومي انرژي د څارنې نړیوال سازمان له ایران غوښتنه کړې چې په تفصیل وضاحت ورکړي چې ولې د ایران په اټومي کارخانه کې چې مخکې اعلان نه و شوی د یورانیمو خاکه موندل شوې ده. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په مسکو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پترشوف سره کتلی دي. د ملي امنیت شورا په خبر پانه کې چې نن رسنوی تاسو ول سوي د ویل سوي چې په دغه کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان، هند، روسیې، چین، ایران او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د دویمې شپږخې ځناستې پر جوړېدو خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د په اعلامیه کې همداراز ویل سوي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار محمد علي وطنزاده سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روان بهیر د تروریزم پر ضد په مبارزه او د مخدر موادو پر ضد په مبارزه باندې ژغ یادلی دی. په دې اړه نور جزئیات په وروسته در سره شریک کړو. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د حقاني شبکې د دریو غړو د تبادلې په پریکړه کې د جګړې د قربانیانو غږ نه دی اورېدل سوی.
I think on the Haqqani release I would just say that
دا درې کسه په داسې حال کې خوشی شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې او نه هم دغه قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسولین به څوک وي.
سپینې ماڼۍ پرون ټویټ وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات زړور ګامونه پورته کړي دي او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دی هیله من دی چې دغه تبادله به په افغانستان کې د اوربند او سولې لپاره زمینه مساعده کړي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د حقیقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو نظر په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مژده خونړۍ حمله غندلې ده. د خبر پاڼه کې چې نن خبره سوه لیکل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې دا پېښه وڅېړي او عاملین مجازات کړي. وحید مژده پرون ماښام په دارلمان کې د خپلې سیمې جومات ته په لاره کې د څرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اړه یې پلټنې کوي. د وحید مژده وراره صفي الله مژده نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
کسی دزگیر تاواله نشدن و این خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میده. ولی بازم من ایسی یک شهروند افغان
دوی تروسه څوک نه دی نیول سوی او دا څرګندوي چې حکومت په دې کې کار کې ضعیف دی. خو بیا هم د افغانستان د اوسیدونکو په توګه مشکل لري چې حکومت په د قتل عاملان ونیسي. وسوالو طالبانو په وی اعلامیه کې پر وحید مژده حمله غندلی او د استخباراتي کړیو کار یې بلل دی. د افغانستان د غربي سیمو د جراحي د ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په هرات کې د پیچلو طبي ماینو او عملیات د امکاناتو د برابرې دوه عمله د هغو ناروغانو شمیر 50% کم سوی چې د درملنې لپاره به بهرنیو هیوادونو ته تلل. د غربي ولایتونو د جراحي ډاکټرانو د ټولنې مشر عزیز جامین نازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې اوس د پیچلو عملیاتو شمیر 40% لوړ شوی دی. هغه وویل چې په هرات کې هر میاشت تقریبا 1.5 زره پیچلي او لږ پیچلي عملیاتونه کیږي. د اټومي انرژي د څارنې نړیوال سازمان له ایران غوښتنه کړې چې په تفصیل وضاحت ورکړي چې ولې د ایران په یوه اټومي کارخانه کې چې مخکې ایران نه و سوی د یورانیمو خاکه موندل سوې ده. داسې څرګندېږي چې کوم معلومات چې په دې اړه د ایران حکومت مخکې د اټومي انرژي د څارنې نړیوال ادارې ته ورکړي د هغوی د قناعت وړ نه ول. ایران په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې خپل اټومي فعالیت به کموي، خو وروستۍ پیښې د ایران د دې تعهد په اړه بیا پوښتنې پیدا کړې دي. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلند پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره مشروط کړي چې د اوکراین مشران د جمهور رئیس ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق کولو امر وکړي، خو هغه منلی چې واشنگتن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سفر د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. داسې ګڼل کیږي چې جو بایدن به په 2020 میلادي کال کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اساسي انتخاباتي رقیبانو څخه وي. او د تهران انقلابي محکمې نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو د زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه انتقادونه ورباندې سوي دي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو خپور کړی دی. د ایران د بشري حقونو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې د کسانو 22 میاشتې په توقیف کې تېرې کړي دي. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلي ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزین نور خبرونه غوړ بیا هم اول ولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی وایي طالبان د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. د ناتو ملکي استازی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یوه نوي راپور کې 2013 کال وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي. آیا خبره همداسې ده؟
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د اتلس کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي.
کمیسیون ته خو مونږ دا خبره وکړه چې موږ تا ته رایه درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلې دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې خپل قانون دې تطبیق کړه. چا خبرو ته مه ګوره، خپل جرأت دې ورکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چاو واژه کورنۍ حکومت د عاملینو په موندلو کې په پاتې راتلو تورنوي.
سونه دولت که صحیح میکنه یک دولت بسیار ضعیف متاسفانه میتونیم بگیم ناکاره داریم، ولی بازم من ایس یک شهروند افغان خاص مامی است که اینا را هر چیز زودتر دزگیر بکنن.
دا به هم واوره چې امریکایي سناتور برنی سندرز چې هڅه کوي په 2040 میلادي کال کې د دیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندید وي، وای باید په افغانستان کې د تریلیون ډالرو لګښتونه ودرول شي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 0.5 څپه صاف اواز اوریدلی شي. په ګردیز کې د اف ام نشرات قطع شوې دي. هڅه کوو چې په ګردیز کې هم زموږ خبرونه بیرته له سره پیل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی وایي وسله وال طالبان د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. نیکولاس کې دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته د وینا په ترڅ کې وکړې او ویل ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشورې مالي ملاتړ او ظرفیت لوړونې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نیکولاس کې وایي دغه همکاري کولای شي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نیکولاس کې دغه څرګندونې داسې حال کوي په داسې حال کې کوي چې د تیر کال پا په نړۍ کې د تروریستي حملو په اړه یو څیړنیز راپور کې ویل شوی چې طالبان 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله وه. په دې اړه به وروسته نور واورئ، خو په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي د وروستیو څرګندونو په باب تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځشنبه په ورځ چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا کوله، وویل ک طالبان د جګړې لاري غواړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدی. هغه وایي
طالبان نشي بریالي کېدی. دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده، او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
ښاغلی کوي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې د ټولو خواوو سره په ګډه کار وکړي. د ناتو ملکي استازي وایي ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاو خبرې چې ښاغلی خلیزاد پکې د امریکا له لورې ښکیل وو، د ناتو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ تر څو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ د دوو امریکایي استادانو د خوشې کېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بنده آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دواړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښه ګام دی، هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان سکال ډیر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل اخبار کړي څېړنیز راپور کې وسلوال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې ویل شوي چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه 1.5% زیات شوي، چې په نتیجه کې له 6000 زیات خلک وژل شوی. په عین حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي وسلوال طالبان تر اوسه د افغان دولتي و ځواکمنه مخالفه ډله ده، او په دې هیواد کې د ډیرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسلوال طالبان د نړۍ مرګونی ډله بلل شوې ده، خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمنځوړو کې برلاسي دي.
موږ د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانه امنیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو، همدغومره له دښمنانو سره په جګړه کې هم نستړی کیږو، او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمینی.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د 6103 تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوی. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلی په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 83% جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 3 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي، او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثر وظیفو کې، په اکثر مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ څه ده یا لوی تهدید څه ده، هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویم مرګونی ترهګر ډله یاده شوې ده چې تر ډیره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کاوه. د ګلوبل تروریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي. په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال را په دی خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25% کم شوی دی. په دې راپور کې دغه شان راغلي په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3,155 کسان وژلي وو، خو په 2018 میلادي کال کې بیا دې ډلو 15,925 کسان له منځه وړي دي. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا په دې خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه دوه برابره شوي دي. تر راپور داسې مهال خبریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له باګرام زندان څخه درې مهم طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو په ترڅ کې یوه هم د حقانی شبکه ده چې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی ده. په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمیر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دو برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پرېکړه ستایلي. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوي دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو وروستیو اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پرېکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د درې بندیانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور هلې د فیروزه عزیزي په رپورټ کې اوري.
د بشری حقونو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د درې غړو آزادېدو اندېښمن کړي دي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټی ګاسمن د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د خوشي کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوي. دا درې کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي. میرمن ګاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې یې جګړه کړې وي. دغه سازمان همدارنګه وایي که د بندیانو د خوشي کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب په 1 د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو اعلان وکړ. نه په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي 13 ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو خوشي کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه اقدام چې د دوه استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ
د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزا او بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا
په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشي کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي، خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي یو بل قرباني د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدده چې پرون په کابل کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وواژه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د وحید مجده کورنۍ حکومت د عاملینو په موندلو کې په پاتې راتلو تورنوي. په دې اړه له لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په دې اړه چې نوموړی چا ووژه هغه ته نږدې کسان مختلفې ادعاوې کوي. یو شمېر یې وایي ښایي دا په حکومت کې دننه د ځینو کړیو کار وي. د وحید مجده د کورنۍ غړي په دې اړه ډېر څه نه وایي، خو دومره وایي چې پولیسو د هغه د امنیت په ساتلو او د وژلو د عاملینو په نیولو کې کمزوري کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د پېښې د عاملینو د موندلو لپاره هڅې تېزې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې راپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي چارو د شونونکي وحید مجدله وژل کېدو یوه ورځ وروسته د ده د کورنۍ غړي وایي پولیس تر اوسه نه دي توانېدلي چې د پېښې عاملین وپیژني. د کورنۍ چارو وزارت د مسؤلینو په خبره مجدد چهارشنبې د ورځې په ماښام د لمانځه له ادا کولو وروسته په داسې حال کې چې د کور په لور روان و د دوو موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. کوم فرد یا ډلې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي مجده وژنه غندلې ده، خو د پولیسو په خبره د پېښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامې کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو ته د دغه ترور د عاملینو د نیولو او مجازاتو سپارښتنه کړې ده. د وحید مجده وراره صفی الله مجده له آزادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونه د خپل تره د امنیت په ساتلو کې په بې پروايي تورنوي.
کس دزګیر تابول نشوم و یې خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میکنه.
تر اوسه هیڅ څوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. دا په خپل د حکومت کمزوري ښیي. زموږ غوښتنه دا ده چې د دغه ترور عاملین ونیول شي.
د وحید مجده د کورنۍ غړیو د مجده د وژنې د لامل او انګیزې په اړه آزادي راډیو ته څه ونه ویل. وحید مجده په افغانستان کې د سیاسي چارو پوه و چې د سیاسي موضوعګانو د شننې تر څنګ یې اکثره د طالبانو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول. د سیاسي چارو ځینې پوهان چې له وحید مجده سره یې نږدې اړیکې درلودې د مجده د وژنې لامل د هغه ښکاره تحلیلونه او بې پردې څرګندونې ګڼي. له دغو کارپوهانو څخه اسدالله وحیدی چې په سیاسي تحلیلونو کې ځان د مجده هم فکر ګڼي وایي مجده په حکومت کې دننه کړیو ترور کړی دی. د په دې اړه د چا نوم نه یادوي، خو وایي څه موده مخکې حکومتي کسانو د او مجده په مرګ ګواښلي وو.
توسط افراد بسیار معلوم در حکومت است که بر ما گفته شده
په حکومت کې دننه د ځینو معلوم افراد لخوا مون ته وویل شول چې هیواد پرېږدی یا سکوت وکړی او کنه نور به ووژل شي.
د دغه شنونکو له ډلې عصمت قانې چې د خواخوږۍ لپاره د وحید مجده کور ته راغلی و وایي مجده ورته څلور ورځې مخکې له یوه ټلویزیون بحث وروسته ویلي و چې په مرګ ګواښل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یوې اعلامیه کې د وحید مجده وژنه هدفمنده ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک د دا شان وژنو د منابعو په اړه ډېر شکونه لري او په دې باور دي چې د دولتي بنسټونو دنده د خلکو د ژوند او آزادۍ ساتنه ده نه برعکس. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د دغو ادعاګانو په اړه وایي چې په دې هکله بې مورده تورونه منصفانه نه دي.
برچسب‌های
بی‌مبنا و اتهامات بی‌اساس د افغانستان د هیتی نظامونو امنیتی او دفاعي ځواکونو پر وړاندې بی بنیاد ادعاوې منصفانه نه دي او دا د هیواد لوړو مصالحو څخه لري ګڼل کیږي.
مجده شاوخوا شپېته کاله مخکې په بغلان ولایت کې زیږېدلی و. له ده یوه لور او یو زوی پاتې شول. پر مجده حمله پر افغان تحلیلګرانو یوازینۍ حمله نه ده. مخکې له دې د پوځي چارو یو پوه زلمی وردک هم په یوه وسلواله حمله کې ووژل شو. نظر محمد مطمئن، حسن حقیار او احمد سعیدی هغه سیاسي پوهان دي چې مخکې له دې پرې حملې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راز وسلوال طالبانو هم په یو خبره کړي خبر پانه کې دی وحید مجده وژنه غندلې ده. وحید مجده د افغانستان د ازادي راډیو په ډیرو بحثونو کې برخه اخیستې و. دغه راز په ډیرو مختلفو مسایلو مو هم له وحید مجده سره ډیرې مرکې کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیونه غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر اعلان کړي. دوی په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي بلکې قانون دې پلی کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم دو مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نوماند محمد ابراهیم الکوزي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل:
کمیسیون ته خو مو دا خبره وکړه چې موږ تا رای درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ درباندې دا دي چې قانون د انتخاباتو قانون استفالات کړي، خپل قانون دې تطبیق ته چا خبره ته مګور، خپل جرأت دې ورکړه، هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نسی د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته له قینت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانېږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشود،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کون کی محاکمه نسی، هغه پایلې چې اعلانې کی د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان محلویش دوه ځله نقصوي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرسوای چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او لبیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدارده چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلا هم ولایتي دفترونه یې بسته دي، تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي، کمیسیون د اصولو او د قانون له مخې نسي کوی چې ابتدایي پایلې اعلان
کړي. ښاغلی حق پرز زیاتوي چې تر دې مهاله په نولسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوې، په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري تړل سوې دي. حق پرز د کاندیدانو شورا د څرګندونو په اړه وایي: کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږمه وسول، خو د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت کمیسیون ته د بایومیټریک تصفیه شویو رایو د راپور نه سپارل د کمیسیون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي.
اوس هم د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوه احتمالي کاندید وروستۍ څرګندونې راخلو. امریکایي سناتور برنی ساندرز وایي باید په افغانستان کې د تریلیونو ډالرو لګښتونه ودرول شي. ساندرز د امریکا له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل د ټرمپ په شان نه دی چې سهار له خوبه راپاسي او په یوه ټویټ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. ساندرز د بایدن په شان هڅه کوي د ډیموکرات ګوند له لوري د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ونومول شي. اسمت سروان تفصیل اوروي.
برنی ساندرز چې د امریکا په سنا جرګه کې د ویرمونت ایالت سناتور دی، په یوه مرکه کې د امریکا پر پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ. ویل امریکا باید په افغانستان کې د تریلیونونو ډالرو لګښت پای ته ورسوي. د چې تیره شپه د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو په لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې ګډون کړی و، وویل د ده او جو بایدن ترمنځ یو لوی توپیر د بایدن له لوري د عراق د ناوړې جګړې ملاتړ دی. بایدن هم د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. ساندرز وویل د عراق د جګړې په وړاندې د مخالفتونو لارښوونه کوله. ښاغلی ساندرز همداراز وویل د په باور امریکا متفاوتې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لري چې په هغې کې دا څرګنده شي چې د امریکا دښمن څوک دی. په دې صورت کې امریکا د لسو هیوادونو همره پوځي لګښت ته اړتیا نه لري. د وویل د دې پر ځای چې تریلیونونه ډالر په بې پایه جګړو کې ولګول شي چې د زیاتو کړاوونو په سیمه کې د ډېر شمېر خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي، هغه وخت راغلی چې خپل ځواکونه خپل هیواد ته راولو. د ټرمپ په خلاف به زه دا ډول کار د سهار د درې بجو په یو ټویټ کې ونه کړم. زه به دا کار د نړیوالې ټولنې په همکاري وکړم او که اړتیا وه له طالبانو سره به هم خبرې وکړم. سناتور سندرس زیاته کړه، امریکا بالاخره باید د تروریزم پر ضد پر خپلې جګړې غور وکړي. هغه جنگ چې نه یوازې ډېر شمېر امریکایي پوځیان پکې وژل کېږي، بلکې په سیمه کې موجود امریکایي پوځیان هم له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان موضوع او په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو موجودیت ډیره د پام وړ موضوع نه و. خو دا ځل داسې ښکاري چې لږ تر لږه د کاندیدانو لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د کاندیدانو لپاره د بحث وړ موضوع ده.
دا خبری مجله هم دومره